د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پرختی چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولی دی. د راپورونو له مخې حمید جلال د سیشن بی پورس په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یوه موټر څخه خپل موټر، یعنی هغه موټر چې دی پکې سپور و، وړاندې تیر شو. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل اکسپانیا افغاني ټویټر کې نن لیکلی دی چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامی محکمې ته وسپارل شي. په پېښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د آزادې میلما په نننۍ خپرونه کې ل خپل میلما څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته پناوه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکه تاریخي اړیکه ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه دغه څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې به چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخري ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرساده بو د یو کورس په بڼه باندې نن کراوه مخکې ته اړي کې وي.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدیده چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود غزنوي د زمانې سره تقریبا 0 کال راو دي خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسائل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او د غاړې کې رامسته کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامسته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دا څنګه دا تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لوګي څل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لمړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اشرف راو غوښتل چې د کابل پوهنتون څخه دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تاسو راتګ درلودي ډیر زیات استادان راغلل او په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 50 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره زره ورستلم زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او ترته مې په یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دا وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دا ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه د مو په ماستری واره ولا مازیانه بي اي او د ماستری سره هم وټرل د 2016 باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد زموږ پښتو صفاحي ادبيات کې بداسه چې څو داس داستان نه یي چې په تخانیا یا د تا ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لم سکړې نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه داینو یا د ونه پکې کېږي کله چې دلته هند راشه تاسو به محسوس کړئ چې او دا چې دا انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي د دې څخه ماسه و د دې څخه چې مشر جوړ اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه ملي هغه څه خبره ده دوی وچ میوا او دا غوی چا خبر قابلی والا او دا غوی را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه د افغانستان او د افغانانو سره مینا والا خلری لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزه ځنه د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه ځمانه کې اته روهیله نه د پښتنو څخه ماسته و د غنورو را توکمونو تر اچ هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځاړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په انډی دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګورئ چې دا اکثری په خالي فلمونه د اکثریت دا سوې چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینا لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لګریک کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نقطې دي، یعنی خطي نقطې پدې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه سلويشت نور چاپي نایاب کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ترتیبې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې فوتروس په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې د غې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ یې کړی شوی. مثلا د تر هیڅ په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر تبو یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دا دی چې دا علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانا په ډېره زیاته علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دا رقم په تبیید دا خو د ژبه هغه د چینې کم یې چې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یو روان زو به زغه و دا و چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته هغه خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا غسش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره د یو شپې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ کله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوه کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې کمدل لاس کاته معمولا لاس یو ولس یا تر دولس کاسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدود کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماستری په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه تقریبا اکثریت مطلق شاګردان نه ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ته ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه سره کار لري نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکان وخت یو یا دوا یا درې ال دوی چې مخه په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغوی چې آل انډیا ریډیو جاس کړ دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکستوي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا ځي مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او هغوی لپاره
مننه خیری صاحب، د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم الته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته؟ د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډیر نو یو پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره مستر مداري مال سي دي تجارت په دې کې ډیر رورات لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ډیر شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. د هغوی ته څنګه یوه اشاره دا ته وکړم چې دلته فارسي ډیپارټمنټونه هم شته. زما د اټکار له مخې یا د تحقیق له مخې تقریبا د سلو څخه ډېر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغه څه وبوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډېر ډیپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي، دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډي شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې، یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو واري د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه اخیسته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د درس مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده، نو د افغانستان اوسنی پخوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل، تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې سونه ویزې نو واخېسته ورته خپل هم وسره روان و. په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دې نه یاله کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پرهام دي تللا نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر څه څه روان او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې څه څنګه کې څه نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
خاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنتون علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا کومیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ ځکه د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، مرته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او د نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره فرصت د لاسو کال لپاره، نو یو کال به وسته بیا کوو چې دا مور څنګه کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کوخو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د څنګه فعالیت سره ډول وو؟
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ په دوه تر پنځه لسم کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته ځي. البته هندوستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوع وي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څانګې کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څانګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړ پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالت کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندوستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
او سم له روح فکر کوم، سم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشت دوه کې وي، شاید وبونه وي شاید ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباه نه وی کړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلاټ نه محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهاري کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسل یا نوې زوکړی د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلاټ د وظیفي په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې تلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معینه مودې چې دوه سم پرې په دوه زرم کال کې زه د استاد په سفارت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو د دوار زده کرده زارده قانون پاس است وانی آمیو هم کنفرانس لری پاها وقت که زده دواره که کامیاب استم لمرمی پوستا و نو ده چانگی هم ضرورت و ده نامزدی پویالی پا صفت مقرر سن تر پا انملی پوری می کابل که هم البته پا داغه ترس که چیزه پا کابل که هم پلتینو اداری پوستونه که می هم کار و که مثلا ده کابل پا انتون داده بیاتو ده پوانیدی ده ماوین پا صفت لمرای هم د مدیر تدریسی په صفت دی ضرورت په اساس چې څوک نه وي ماوین په صفت بیا یې ډیره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دی د تقرورانو څخه د کمیټه او د تصفیاتي علمي کمیټه غړی هم دی په دغه ټول کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مختبی و پیانو دا هغه څه په دوه تر یوه لسم کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د ماموریت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسور موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا حق لاسرارون چې ما دا استادان د مدیریت زمانه کې ترلو
د مراکب پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فوراً ذهن ته راځي په دا لاس یو له سو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ
دا پښتنه به ډیر عجیب وي یعنی چا خبره په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو کدی ته ګرمۍ زیاته به حد د زړه کله د سیو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2000 د لسن د جولای میاشه چې هوایي ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه او البته د جولای میاشه ته ډیره ګرمۍ ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کې څه ده په دا وسه خدم وای دا غره اوسه من فنر هوا به سمي خو کله چې زه تر کوره یم ته جنیو پور اتله ما هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې او زه ورسته پوسم چې بابا دا دا هغه بخار نه دی ته یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هند
په هڅ دا هند نو دلته به حدا مشكله خبره ده په او خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده چې له کاغذ مول استاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیو بیا نو دا تر جولای تر اخر پورې د جولای تر شلم یا پنځلسم پورې د دوی بیا بیا رجستریشن شروع کیږي د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخر څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د نو د ګرمۍ یو د غټاتې چې بس د باندې نسو پلان یا به کور وی یا به هم دفتر وی خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر د شیلډری او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو
د هند پلازمینه نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې را سره و تر بلې ځنګړې مرکه د خدای پامان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ